په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په پرونی برید کې د حقانی شبکه لاس لري. مدني ټولنو د بشري حقونو ډلو او عام افغانانو په پکتیکا کې پرونی ځنوژونکي حمله غندلې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام خبري د ضرب العجل وروستیو شیبو ته نږدې سوي. تر څو مخکې د افغانستان خبرونه له مرزي احمد زین واوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په پکتیکا ولایت کې پرونی انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا شوه. او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای د پاکستان استخبارات او پوځ د افغان حکومت دښمن دی او باید د دوست او دښمن تعریف مشخص شي. پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په پکتیکا ولایت کې پرونی انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا شويده. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی نن په یو خبري ناسته کې د دې حمله د طرحانو په اړه داسې معلومات ورکړل.
قاری میر احمد چې په چوټا مصطفی مشهور دی، قاری مریم لا رحیم الله چې په ملا کبیر مشهور دی، دوی د حقانی شبکې لخوا د نومولسوي والي تر مشرۍ لاندې په پکتیکا ولایت کې خپل تروریستي فعالیتونه کوي او د پکتیکا د شریف خلکو ستر قاتلین دي چې خپل دوی هم د همغه ولایت اوسیدونکي دي.
ښاغلی صدیقی وایي چې دا حمله د اسماعیل په نوم یو کس کړي. نوموړي له خلکو څخه وغوښتل چې شکمن کسان د ملي امنیت عمومي ریاست ته معرفي کړي. د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ په یوه انتحاري حمله کې 50 تنه وژل شوي او شاوخوا 60 تنه نور ټپیان شوي دي. دا حمله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني، د پاکستان، برېټانیا، امریکا او کاناډا سفارتونو او دغه راز یونما په کلکو ټکو غندلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای د پاکستان استخبارات او پاوز د افغان حکومت دښمن دی او باید د دوست او دښمن تعریف مشخص شي. فضل هادي مسلمیر نن دوشنبې د پکتیکا د یحیی خیلو له خونړۍ پیښې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل له دښمن سره په سوال خبرې نه کیږي، بلکې باید جدي او د یو ځواکمن حکومت له دریځ ورسره چلند وشي.
یا د پاکستان د حکومت سره خبرې کول د افغانستان د حکومت وظیفه ده او دا خبرې په سوال نه کیږي. واضح او په صحیح شکل باید ورسره وشي چې یو سالم افغانستان، جوړ افغانستان د دوی په خیر ده. د افغانستان خیر هم د پاکستان په ثبات کې ده، د افغانستان په ثبات کې د پاکستان خیر هم ده.
خغلی مسلمی ارزیتوی افغان حکومت ته پکار ده چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د سرحدونو امنیت تامین کړي. کارپوهان بیا انتقاد کوي چې حکومت د ورته حملو په ځواب ویلو کې ناتوانه ثابت شوی او دښمن له دې لارې غواړي د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله هیله سرګندوي چې د افغانستان شانو جرګه بل امریکا او ناتو سره دوه سندونه تایید کړي. د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې عبدالله د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند او له ناتو سره د سوفا سند تصویب یو ښه اقدام وباله.
موږ خوشحاله یو چې تېره ورځ د افغانستان پارلمان له امریکا او ناتو سره امنیتي سندونه تصویب کړل. موږ هیله لرو چې د افغانستان مشران جرګه هم دا سندونه تصویب کړي څو عملي بڼه غوره کړي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون پرون د ولسی جرګې په یو فوق العاده غونډه کې تصویب شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د ولسی جرګې له لوري د دې سند له تصویب نه تود هرکلی کړی. او د هرات روغتون مسولین وای چې وی 15 کلنې میرمنې سلور ماشومان دنیا ته راوړي. د هرات سیمه ایز روغتون مسول محمد رفیق شیرزی وای په سلور ماشومانو کې درې انجونې او یو هلک دی. نوموړي د سلور واړه ماشومانو صحی وضعیت خبولي او زیاتوي چې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د ښاغلي شیرزی په خبره په روسي او کال کې دا لومړی ځل دی چې وکزه سلور ماشومان زیږي. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه زما همکار فریبا ظاهر تاسو وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په خپل ټویټر باندې کلیکلی چې په ویانا کې به له خپل چینایي سیال وانګ یی سره وګوري. د لیدنه داسې مال کېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته د رسیدو لپاره د تهران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبري دوام لري. د دغه توافق لپاره د نومبر 23 نیټه یعنې نن ضرب الاجل ټاکل شوی و چې د ویانا په وخت تر ماښام پورې به دوام وکړي. جان کری دغه راز په خپل دغه پیغام کې لیکلي چې د ضرب الاجل تر پوره کېدو دمخه به شایي نورې لیدنې هم ولري. دغو خبرو کې له وانګ او کری سره د روسیې، جرمني، فرانسې، برېټانیا استازي، د اروپایي ټولنې مرکچي کاترین آشتون او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر دې بحث کوي چې یوې داسې موافقې ته ورسېږي چې ډاډمنه کړي چې د ایران د اټومي پروګرام هدف سوله ایز دی. په دې موافقې سره به پر ایران د لویدیځ له لورې لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې نن ویانا ته په رسېدو سره خبریالانو ته هیله وښوده چې دغه توافق ووسي. د وی چین هیله لري چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو بشپړه موافقه وسی. موږ باور لرو چې دا ایران او د ایران په ګټه ده، ځکه هغه به د ایران د خلکو د ژوند د کولو لپاره یو مرسته وي، د سیمې د سولې او ثبات لپاره به ګټور وي، او هم به د وسلو د کارولو د مخنیوي لپاره د نړیوال پروګرام خوندي کړي. امریکایي چارواکي وایي د متحده ایالاتو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ضرب الاجل د غځېدو پر امکاناتو خبرې کړې دي. ایراني چارواکو هم ویلي چې د ضرب الاجل پر غځېدو بحث کېږي، خو ایراني ډیپلوماتان دا هم وایي که چیرې دا خبرې ناکامه کېږي نو کېدای سي دوی د اقتصادي او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره مسکو او پیکینګ ته مخه کړي. بلخوا د اتیا هیوادونو شیعه او سنی مذهبي مشران چې پرون د ایران قم شر ته رسېدلې پر دې خبرې کوي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې په وړاندې څه ډول مبارزه وکړي. د دغه کنفرانس ترتیبوونکي آیت الله ناصر مکارم شیرازي د اسلام د دغو دوو شاخو یعنی شیعه او سنی ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې ټول مسلمان مذهبي مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو هغه ډلې وځپي چې د افراطیت ملاتړ کوي. شیرازي چې یو مطرح شیعه مشر دی او په ایران او بهر کې ډېر پلویان لري، وایي د اسلامي دولت په نوم ډلې په وړاندې پوځي بریدونه اړین خو ناکافي دي. هغه ویلي چې د تشدد ریښې باید وچې کړی سي. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم جعفری چې یو شیعه دی، وایي د اسلامي دولت ډلې افراد د اسلام لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. روسیا او د ګرجستان بلسوي سیمه ابخازیا په پام کې لري چې په خپلو کې د اړیکو او ستراتیژیکي همکارۍ یو تړون لاسلیک کړي. تبلیسي دغه اقدام غندلی او هغه د تورې بهیرې د جلا غوښتونکي ولایت د الحاق په لور د روسیې یو بل ګام بللی دی. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ابخازیا په خپل سر اعلان سوی حکومت مشر دغه تړون نن په سوچي کې لاسلیک کړي. په دغه تړون کې راغلي چې پر ابخازیا پوځي برید به پر روسیې برید وګڼل سي او برعکس پر روسیې برید به پر ابخازیا برید وګڼل سي. په دې تړون کې دا هم ویل سوی چې د یو کال پترس کې به د روسیې او ابخازیا ګډ پوځي ځواکونه جوړې شي او روسیه به د ابخازیا د پوځ د اسري کولو ملاتړ کوي. تړون دغه راز روسیه مجبوروي چې په نړیواله سطح د ابخازیا د خپلواکۍ ادعا په رسمیت پیژندلو لپاره له نور فشارونه راوړي. په ابخازیا کې د دې تړون منتقدین وایي مشران په دې کار سره د خپل هیواد لا ډیر واک د مسکو په لاس ورکوي. او د روسیې د مالیه وزیر وایي هیواد یې د لویدیځو اقتصادي بندیزونو له کبله هر کال شاوخوا 40 میلیارد ډالر له لاسه ورکوي. انتونی سیلوانوف پرون ویلي چې هر کال شاوخوا 40 میلیارد ډالر د بندیزونو او د نوي تر 100 میلیارد ډالر پورې د تیلو د بیې د 10% کموالي له کبله تاوان لري. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د روسیې د رول او هم د کریمیا سیمې د الحاق له کبله پر مسکو بندیزونه لګولې دي. دغه بندیزونه او د تیلو د بیې کمیدل د دې لامل سوچي د روسیې په پولي واحد روبل کې په ارزښت کې ډېر کموالی راسي او له مارچ راهیسې تر اوسه 10% ارزښت کم سوی دی. دا وتر د مالا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او سم د افغانستان د لوی ښارونو د هوا حالات.
د راتلونکو د ولوس ساتو لپاره د کابل او شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل. د کابل اسمان بوريزوي د تودوخه لوړه درجه 15 چټه دوه. په مزار شریف شهر کې به هم اسمان بوريزوي د تودوخه لوړه درجه 15 چټه شپږ. په جلال آباد کې اسمان بلک دي د تودوخه لوړه درجه 23 چټه نه. او په هرات کې هم اسمان بوريزوي د تودوخه لوړه درجه 6 چټه شپږ اټکل سوی ده.
دا آزادی رادیو ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا معلومات ورکړل چې د پکتیکا پرونی ځنوژن کې حمله چا کړې ده.
دا غیر اسلامي، غیر انساني او غیر افغاني حمله د حقانی د قاتل او مزدور شبکې لخوا ترسره شوی.
د پکتیکا پر پیښه مو د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو نظرونه هم راخستي.
همدغه مسلمانان دي چې دوی وجني، دوی مرتکب دي قتل کیږي، دوی قاتلین دي، دوی عمل دي لاس واخلي.
د پکتیکا په پونی ځنوجن کې بریټ کې غنی شزه او ماشمان هم ته پنسوی ازادي رادیو ور سره خبري کړي
دی مخلوق ورو هتي مېن وڅټه مړومس
د افغان حکومت یا هیات د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ایران ته ځي خو ټول دغه سفر ته هیله مند نه دي.
ایرانیانو کومې وعده مونږ سره کړې په یو وعده باندې موافقه نه کړې او زه دې ته خوشبینه نه یم چې دوی لاس یو د مهاجرینو مشکل به حل کړی.
پنګرهار کې پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل.
15 کسان ووژل شول، غو مقامت کولو 20 نفر د دوی زخمیان شول.
د سیمې پر وضعیت هم راپورونه لرو. یو کلی زر غونه ډراما او د شزو خاص پروګرام نیمه نړۍ په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا ولایت په یا خیل ولسوالۍ کې پرونی انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسان پکې وژل شوي د حقنی شبکې لخوا طرحه شوې وه. د دغه ریاست د چارواکو په خبره په دې ورسوي کې دوی د یو لسنورو ورته انتحاري حملو مخنیوي کړی دی. تفصیل د اجمل تورمان پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند وایي چې د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په سیمه کې د انتحاري حملې تر هکونکي د حقانی شبکې غړي دي. حسیب صدیقی د دوشنبه پورې دغه معلومات له رسنیو سره شریک کړل.
دا غیر اسلامي، غیر انساني او غیر افغاني حمله د حقانی د قاتل او مزدور شبکې لخوا تر سره شوی.
د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په سیمه کې په دغه انتحاري امر کې چې د یک شنبه پورې د والیبال په یو لوبغالي کې وشوه، ویل کیږي چې له 50 څخه زیات کسان وژل شوي او تر 40 زیات ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د ویان په وینا په دې ورسي کې دوی له ورته 11 نورو پیښو څخه مخنیوي کړی دی.
په تیرو دوه میاشتو کې د ملي امنیت لوی ریاست تر 11 نه هم زیات انتحاري حمله شنډی کړي دي. چپدی کې څلور حمله د موټر او د نقلیه وسیته په ذریعہ کې آماده شوی و.
د افغانستان ملي امنیت چارواکي په خلکو غږ کوي چې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په اړه که معلومات ترلاسه کوي نو د افغان امنیتي ځواکونو سره دې شریک کړي. د پکتیکا ولایت د یک شنبه د ورځې انتحاري حمله د افغان ولسمشر ایصاف په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او د افغان مدني ټولنو لخوا غندل شوی او له افغان دولت څخه غوښتل شوی چې په قضیه کې د ښکېلو کسانو د نیولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان استخبارات او پاوز د افغان حکومت دشمن دی او باید د دوست او دشمن تعریف وسي. فضل هادي مسلمیار نن د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ له خونړۍ پیښې وروسته په کابل کې وویل له دشمن سره په سوال خبرې نه کیږي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان استخباراتي سازمان یا ISI او دغه هیواد پوز د افغان حکومت دښمن دی او باید هغوی په دې وپوهول شي چې د افغانستان بې ثباته کول د پاکستان د بې ثباتۍ په قیمت تمامیږي. فضل هادي مسلمیار چې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د خونړۍ حمله نه یو ورځ وروسته خبرې کولې وویل افغان حکومت باید دوست او دښمن وپیژني او له دښمن سره د وزواکمن حکومت له دریز نه چلند وکړي. خغلی مسلمیار وویل ISI او پاکستاني پوز باید د افغان حکومت لخوا په دې وپوهول شي چې د افغانستان بې ثباتۍ دواړه ملکونه بې ثباته کوي.
د افغانستان دښمن مشخص ته چې هغه د پاکستان ISI او د پاکستان فوج ده. د هغوی سره خبرې کول یا د پاکستان د حکومت سره خبرې کول د افغانستان د حکومت وظیفه ده او خبرې په سوال نه کیږي. واضح او په صحیح شکل باید ورسره وشي چې یو سالم افغانستان، جوړ افغانستان د دوی په خیر ده. د افغانستان خیر هم د پاکستان په ثبات کې ده، د افغانستان په ثبات کې د پاکستان خیر هم ده. که چیرته دوی د افغانستان په بسوادۍ پسې راخیستي او لکه څنګه چې دوی خپل کارونه ته دوام ورکړي، تاسو ګورئ نن پاکستان زموږ نړۍ بې ثباته ده. دا دوی د خپل اعمالو وجه ده.
ښاغلی مسلمیار ویل افغان حکومت ته پکار ده چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره د سرحدونو امنیت تضمین کړي او د استخباراتي برخو په پیاوړتیا سره پرې نه ګرځي چې د افغانستان دښمنان د افغانانو په وینو لاسونه سره کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست بیا د دې پیښې پړه پر حقانی شبکې اچولې. د پاکستان حکومت د نړیوالې ټولنې یو شمیر نورو غړیو په څیر په دې پیښه کې د خلکو وژنه غندلې او هغه د تروریستانو کار بللای. د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د یک شنبه ورځ په انتحاري حمله کې نږدې 60 کسان وژل شول او څه باندې 60 نور هم ټپیان شول. اخوا کارپوهان وایي افغان حکومت د ورته حملو په جواب ویلو کې ناتوانه پاتې شوی او تر اوسه کوم بل مثال عمل نه دی ترسره کړی. یو پوځي کارپوه عتیق الله عمر خیل آزادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان کې البته اهداف د دغه حملات افغانستان بی ثباتی ده له خلکو مریواله ده له دولت نه دا چې رئیس مشرانو جرګه وایي چې موږ بی ثباتی به پاکستان هم بی ثباته کړي دا به څه وختي څه وخت به بی ثباته کړه موږ خو دا دیارلس کاله بی ثباته یاستو دا دیارلس کاله وینې چې دلته حملات کېږي پاکستان کې هم کېږي ولې پاکستان کې دغسې حملات انجام کېږي بیا هغو دوی په خپل مابین کې دغه په نظر کې نه نیسي لپاره د دې چې هغو دوی دا دې ته چندان اهمیت نه ورکوي
په افغانستان کې د ملکانو وژل کېدل کومه تازه خبره نه ده خو پکتیکا کې دا دویم ځل دی چې په روان کال کې لسګونه ملکان په انتحاري حمله کې وژل کیږي دا حمله یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د افغانستان ولسي جرګې له امریکا او ناټو سره امنیتي سندونو ته مثبتې رایه ورکړي کارپوهان وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت امنیت خپل لومړیتوب اعلان کړی و خو تر اوسه په دې ژمنه کې ناکامه ثابت شوی او باید د قدرت د ویش په سر د خپل منځي لانجو پر ځای د هیواد امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د بمی چاودنې ټپیان چې شمېر تر 500 اوړي مرکز کابل ته انتقال شوی دی چې په هغوی کې کوچنیان هم شامل دي یوسف خان زادران ورسره خبرې کړي
په پکتیکا ولایت کې د کافی روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله د یحیی خیلو د والیبال په میدان کې ټپي شوي شاوخوا 450 ټپیان مرکز کابل ته راوړل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت د روغتیایي برخې مسؤل عبدالرزاق سیاوش د دوشنبه په ورځ د سردار داود خان په 420 روغتون کې رسنیو ته وویل د پکتیکا د بمی چاودنې ډیر ټپیان ځوانان یې هغه کسان دي چې عمرونه یې له 300 کلونو څخه کم دي د ماشومانو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له خپلو وانو سره د والیبال سیالي لیدو ته راغلی وو او د چاودنې ورسته په ځان نه دی خبر چې چیرته او کوم ځای کې دی
تو خپل مون کوټه ناس دی مخلوق ول هتي مې نو چې ته مړوم څه خلک ځوان زخمیان نم
ول ته والیبال دی لورلو لیدن کوي ودا لري دا ولته بانک ناس سم فیل پوسوس پاو واو واي پاو
په پکتیکا کې په تیر لاند وخت کې دا دویمه پیښه ده چې ډیر قربانیان عام خلک دي له دې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې ولایت د اورګون پولیسوالۍ کې هم په عام بازار کې د موټر بم چاودنه شوې وه چې د سلو په شاوخوا کې عام خلک یې وژلي او ټپیان کړي وو که څه هم افغان چارواکي د یحیی خیلو ولسوالۍ د یکشنبې ورځې د حملې هدف عام خلک بولي خو په دې پیښه کې یو شمېر ټپیانو ازادۍ راډیو ته وویل د والیبال لیدو ته سیمه ییز پولیس هم راغلي وو چې د دوی په ګمان د چاودنې هدف د یحیی خیلو ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قماندان باول خان وو چې د وسلوالو مخالفانو ډیر ضد وو
هو زه د حکومت یم مالی پولیس یم بس موږ د غلطه ولاړو امنیت منیولی وو دوی را ورسېدل قماندانان د غلطه ودرېدل د نن د والیبال ته ختمېدا وو د هغه بعد چې موږ هسې لږ لیتر باغچه واوښتلو ته دا باغ چې د انفجار وکړو
باول د یحیی خیلو ولسوالۍ د مالی پولیسو قماندان هغه مالته وو
خو د پکتیکا د امنیه قماندان نبی جان ملاخیل بیا په سیمه کې د تماشاچیانو شپږو محلي پولیسو شتون تاییدوي او وایي له دې پرته په سیمه کې قماندان یا کوم بل لوړ پوړی حکومتي چارواکی نه وو
چارواکي هلته نه وو محلي پولیس څومره سربازان هغه هلته د دې سیل لپاره چې دغه د والیبال لوبه روانه وه راغلي وو د دې محلي پولیسو قماندان په یاشلو کې
نوموړی وایي د دولت مخالفین د مخامخ جګړې توان نه لري او په داسې حملو غواړي خلکو ته خپل توان وښایي دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې په نظامی او ملکی کسانو د وسلوالو کسانو لخوا بریدونه او چاودنې ډیرې شوې دي د پکتیکا د یحیی خیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو د قریې د یکشنبې ورځې بمی چاودنه وروستۍ هغه چاودنه ده چې د دفاع وزارت په وینا 50 کسان پکې وژل شوي او تر 35 نور یې ټپیان کړي دي
هم افغانان مدني ټولنې او د بشري حقوقو کمیسون په پکتیکا کې د بیګناه خلکو وژنه غندي تفصیل د خان محمد سین پر پورت کې
د پکتیکا په ولایت کې د ملکی خلکو وژلو د عامو افغانانو مدني ټولنو او د بشر د حقوقو د فعالانو غوسه راپارولې ده دوی دا عمل په کلکه سره غندي او د اسلام او د بشري موازینو خلاف ګڼي د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا سلو ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واوښته کابل ښاریان له حکومته غواړي چې امنیت ته د تدابیر جدي کړي دوی وای د مسلمانانو وجل د اسلام په اصول کې مردود دی. غلام رسول په دې حق له ازادي رادیو ته وویل
دوی له طرفه د استخباراتو رالیږل کېږي مسله د اسلام دلته بیخي مطرح نه ده که دایي همدغه مسلمانان دي چې دوی وژني دوی مرتکب د قتل کېږي دوی قاتلین دي د عملو د لاس واخلي.
د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت د یحیاخیل ولسوالۍ په ورزشي لوبغالي کې ګڼ شمیر خلکو چې د ښوونځیو زده کوونکي هم پکې وو د والیبال یو سیالۍ کتله چې په منځ کې انتحاري حمله وشوه او ګڼو نندارچیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې پیښه کې 50 تنه وژل شوي او شاوخوا 60 تنه پکې ټپیان شوي دي. د مدني ټولنې فعالان وایي د دې پیښې قربانیان عام خلک وو. د سولې لپاره د یوې مدني ټولنې حقوقي مشاور او دینی عالم قاضي لودین آزادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا په ولایت کې پر عامو خلکو او د ښوونځیو پر زده کوونکو حمله د هر ډول قوانینو خلاف عمل دی.
د یو عالم په صفت کومه پیښه چې پرون په پکتیکا ولایت کې شوې ده دا د اسلامي اصولو او انساني اصولو او د افغانستان د قوانینو پر خلاف یو عمل دی. دا مونږه تقدیح کوو. دا یو ډیر ناځوان مردانه او رجلانه عمل دی چې هر چا چې سر ته رسولی که هر څوک یې او دا مسؤلیت اخیستی دی. هلته د ټولو مسلمانانو وینې توی شولې. دا یو غیر اسلامي او غیر بشري عمل و.
همدارنګه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم دا پیښه غندي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار آزادي راډیو ته وویل راپورونه وایي په دې وروستیو کې په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي چې د یو شمیر ملکي او پوځي کسانو د مرګ ژوبلې سبب شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د تېرې شنبې په ورځ پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکړل او په کلکه یې ځینې وغوښتل چې امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. امنیتي ارګانونه وایي د هېواد په ځینو ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
یو شمیر هیوادونو ډیپلوماټانو او ادارو په پکتیکا کې پرونی ځنوژونکي حمله غندلې ده. اسدالله لودین د دوی عکس العملونه راخیستي.
که څه هم چارواکي عوام افغانان تر ډیره د داسې حملو تر شا د پاکستان لاس بولي، خو پاکستان د پکتیکا خونړۍ حمله غندلې او غیر انساني عملې بللی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي هیڅ یو دلیل داسې تروریستي حمله نشي توجیه کولی. خبر پاڼه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان د زلورو خلکو سره په دې اړه خواخوږي ښیي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي تروریزم یو ګډ دښمن دی او هیله یې څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه باید د دې په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دغه حمله غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي چې دا یو وحشیانه کار و او دوی خپله خواخوږي د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره شریکوي. دغه راز په کابل کې د برېټانیا سفیر ریچارډ سټاک هم په خپل ټویټر پاڼه کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې دغه ډول غیر انساني کارونه هیڅ ګټه او لاسته راوړنه نه لري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بایرد بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دې ظالمانه حمله یو ځل بیا ملکیان په نښه کړل او په خبره یې یو ځل بیا معلومه شوه چې بېګناه افغانان د تروریزم قربانیان دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د کاناډا د ټول ولس په استازیتوب د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ او تسلیت مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونو هم د پکتیکا حمله یو ناوړه کار بللی او ویلي دي چې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره په غم کې شریک دي. یونامایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر هم د پکتیکا خونړۍ حمله په شدیدو الفاظو غندلې او ویلي دي چې دا حمله ښیي چې ترهګر د ملکیانو ژوند ته پام نه کوي. یوناما ویلي دا ډول حملې د بشری حقونو د نړیوالو موازینو سره په مخالفت کې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تنګرهار په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. شاه محمود شنواری او نور تفصیل.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه عملیات چې د شاهین څلورویشت او شاهین پنځه په نامه یادېد، د تېر یوې اونۍ راهیسې د شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو په پنځه کلو کې پیل شوي ول چې تېره ورځ پای ته ورسېدل. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال دادن لوانګ د دوشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په یوې ګډې خبرې ناسته کې رسنیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
پنځه دېرش کسان ووژل شول، هغو مقاومت کولو، دوه څلوېښت نفره د دوی زخمیان شول. پنځه ویشتو کلو کې درې سوه نهه دېرش نفره مشکوکین موږ ټول را جمع کړي وو، چې د دې جملې څخه دوه دېرش نفره چې هغه د ګروپو قمندانان ول، دوه دېرش کسان د هغو څخه د پلترپاین په مرکز کې تثبیت شول چې د قانون منګولو ته وسپارل شول.
خو دا چې په یادو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه، نوموړی په دې اړه وایي:
د ملي اردو درې زړور سرتیر شهیدان شول، او یو ملي پولیسو چې د خوګیانو د امنیه قمندانۍ ادارې معاون و هغه په شهادت ورسېدل. اته نفره د ملي اردو سربازان زخمیان شول، درې نفره ملي پولیس زموږ زخمیان شول.
د شیرزاد ولسوال معلم معشوق ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي چې ملکي وګړو ته پکې هیڅ ډول ځاني او مالي تاوان نه دی رسېدلی.
د دغه عملیاتو نتیجه ډېره زیاته مثبته وه. ټول کلي آبانډې د دشمن وجود څخه پاک کړل. دا ویلی شم چې دوی دومره زړسوان دي، دقیق او د اپراسیون په شکل د عملیاتو ته سازمان کړی چې هیڅ یو ملکي وګړي ته ضرر نه دی رسېدلی.
د امنیتي چارواکو په خبره په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون شیرزاد ولسوالۍ ته هم تر سلو پورې محلي پولیسو معرفي کړي، تر څو د دې ولسوالۍ د امنیت په خوندیتوب کې ګټور تمام شي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې ایران ته د یو هیئت د استولو خبره کوي، خو د ولسي جرګې ځینې استازي دغه سفر ګټور نه بولي. اجمل تورمان له کابل.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ټینګار وکړ کوم پلاوی چې ټاکل شوی ایران ته ولاړ شي، د نوموړي هیواد له چارواکو سره به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ایران ته دغه پلاوی د لیږلو خبره وکړه.
ټاکل شوی چې یو پلاوی ولاړ شي او د مهاجرینو د ستونزو او د دوی د مهاجرت د مودې د پوره کېدو په اړه به خبرې وکړي. انشاءالله چې د مهاجرینو د ستونزو د هواري په برخه کې به یو اقدام وي.
خاغلی عبدالله که څه هم د دغه سفر وخت او نیټه معلومه نه کړه، خو وی ویل چې دغه سفر د افغان ولسمشر د فرمان له مخې او د اجرایه رئیس د دوهم رسیال په مشرۍ ترسره کیږي. له ایران څخه یو شمېر راغلي افغان کډوال وایي چې په دغه هیواد کې آن هغه افغانان چې قانوني اسناد هم په لاس لري زورول کیږي، او بې اسناد افغانان خو د نورو ستونزو تر څنګ د زده کړو اجازه هم نه لري. نوید کابلی هغه ځوان دی چې اوس له ایران نه خپل هیواد ته راستون شوی دی. کابلی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مشکلات ولې زیات دي؟
ستونزې مو ډېرې درلودې. د زده کړو په برخه کې، د ژوند کولو په برخه کې، باید په یو میلیون مو د سکونت او دوه درې لکه تومنه مو د زده کړو لپاره تحویل کړي وو. په کاروبار کې به یې هم ځورولو. چا چې به اسناد درلودل هغه یې هم ځورول، او چا چې نه درلودل هغه یې بېخي له پولې راړول.
زده کړې او تعلیم ته نه لاسرسی د بشر له حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریې جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول، او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزه ده. په عینال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو بې ځایه شویو کوچیانو او قبایلو کمیسیون یو شمېر غړي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې د افغان حکومت په بې توجهۍ انتقاد کوي. د دغه کمیسیون یو غړي محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې حکومت باید په دې برخه کې مناسب طرز العملونه جوړ کړي.
دا اول ځل نه ده څو ځله مونږ ایران ته خپل هیئت لیږلی ده. ایرانیانو چې کومې وعدې مونږ سره کړي، په یو وعده باندې موافقه نه ده کړې، او زه دې ته خوشبینه نه یم چې دوی لاړ شي او د مهاجرینو مشکل به حل کړلی شي. خو اوس نوي حکومت ته دا پکار ده چې دوی یو ښه تګلاره ولري، خپل هغه نافذه قوانینو په چوکاټ کې دوی سره خبرې وکړي، او که دغه رقم ته یې لکه اوس بیا نو افغان دولت ته پکار ده چې دلته دوی د کار موقع ورته مساعده کړي، او افغانان ښه په عزت سره خپل وطن ته راولي.
د راپورونو له مخې اوس مهال 1.6 میلیونه د قانوني اسناد اسنادو درلودونکو افغان کډوال او شاوخوا 3 میلیونه بې اسناد افغان کډوال په ایران کې میشت دي. ویل کېږي چې په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو سره د ناسم چلند سره سره لا هم هر ورځ په لسګونه افغانان دغه هیواد ته د تللو په هدف له پولو اوړي، چې ګڼ شمېر یې د نوموړي هیواد د سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند سره مخ کیږي. کارپوهان وایي چې ایران او نورو هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي یوه لاره په هیواد کې ځوانانو ته د کار کولو د زمینې برابرول دي، چې په کار ده په دغه برخه کې کوټلي او عملی ګامونه واخیستل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نورالله صافی له لوګره په خپل اسمس کې لیکي، ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کابینې په جوړولو کې له اجرایوي مشر عبدالله سره دومره اختلافات لري، په راتلونکي کې به نور کارونه څنګه مخ ته وړي؟ نعمت الله له هلمند له ولسمشر څخه مغوښتنه ده چې کابینه ژر جوړ کړي. محمد ګل لیکي، په پکتیکا کې شوی برید مسلمانانو کار نه دی، ځکه په دې حمله کې ګڼ مسلمانان شهیدان او یا هم ټپیان شول. مولوي خدای نظر حنفي له فراه ولایت څخه لیکي، له دینی عالمانو غوښتنه کوو چې د سولې لپاره واقعي اواز پورته کړي. عزیز الله چوي د هلمند له مرکزي زندان اس ام اس را لیږلی، لیکي زموږ پایوازان که تذکری ونه لري زندان ته دننه نه را پرېږدي، د له دولت د دې ستونزې د حل غوښتنه کړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکي، له چارواکو هیله کوو چې د سمکنۍ ولسوالۍ سړک راته ورغوي چې ورځ په ورځ وضعیت په خرابېدو دی. او عبدالخالق رحیمی له هلمند له افغان حکومت نه هیله کوو چې د هلمند کجکی د برېښنا بند په اساسي ډول جوړ کړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په پکتیکا ولایت کې پرونی انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای د پاکستان استخبارات او پوځ د افغان حکومت دښمن دی او باید د دوست او دښمن تعریف مشخص شي. ایصف منی چې د افغانستان په ختیځ کې دوه بهرنی پوځیان په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په ویانا کې به خپل چینایي سیال وانګ یی سره وګوري. د اتیا هیوادونو شیعه او سنی مذهبي مشران چې پرون د ایران قوم شهر ته رسیدلي، پر دې خبرې کوي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې په وړاندې څه ډول مبارزه وکړي. او د روسیې د مالی وزیر وایي هیواد د لویدیځو اقتصادي بندیزونو له کبله هر کال شاوخوا 30 میلیارد ډالر له لاسه ورکوي.
د نیپال پلازمینه کټمنډو به روانه اونۍ د سارک سازمان د سرمشریزي کوربه ویل کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ خړپړ سوي اړیکې به پر دې سرمشریزي سیوري وغوړوي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر هم په دې سرمشریزي کې برخه واخلي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د عراق له لویدیځ ولایت انبار څخه تازه راپورونه وایي چې د دې سیمې اوسیدونکو له اوستر بشري ناورین سره مخامخ دي. په انبار کې د 13 میاشتو راهیسې جګړه روانه ده، او د ازادي رادیو د عراق د څنګه د خبريال پوینه د اسلامي دولت وسلوالو د دې ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره تازه بریدونه هم پیل کړی دي. د انبار ولایت اوسیدونکو په خپل سیمو کې بند پاتې دي، نه نورو سیمو ته تللی شي او نه هم ورته اړ نه مرسته رسیږي. د دې سیمې خلک اندېښنه لري چې که وضعیت هم دا شان دوام وکړي نو کېدای شي چې په نږدې راتلونکي کې د خوراکي او سون موادو له پوره نشوالي سره مخامخ شي. په همدې حال کې د انبار له بل ستر ښار فلوجه څخه رسیدلې رپورټونه وایي چې دغلته هم د خلکو وضعیت مخ په خرابېدو ده.
د عراق پر وضعیت مولند راپور اورېدی. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې په ویانا کې ورستي پړاو ته رسیدلې. په دې معنی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو لپاره ورستي ضرب الاجل ته یوازې 2 ساعته پاتې دي. تفصیل نوریاس نوري نوري.
د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران مرکه چاندې اوترش په پلازمینه ویانا کې هڅه کوي په ورستي 2 ساعتونو کې چې د ضرب الاجل پوره کېدو ته پاتې دي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې هر اړخیزې موافقې ته ورسیږي. خو چارواکي تمنه کوي چې نن شپه تر 12 بجو پورې دي یوه موافقه ترلاسه شي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې د ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په اړه چې دا هیواد د څومره او په کوم غلظت د یورانیمو د غني کولو حق لري اختلافات نه دي حل شوي. لویدیز شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو په لټه کې دی، خو تهران دغه اداره دوي. د لویدیز او ایران ترمنځ د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې به تهران د دې ضمانت کوي چې اټومي وسلې به نه تولیدوي، او نړیوال هم په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ځپلی لري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ورځې ناوخته خپل ایرانی سیال جواد ظریف ته وړاندیز وکړ چې دواړه لوري دي د ضرب الاجل لپای ته رسیدو وروسته د احتمالي مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. دا لومړی ځل دی چې واشنگتن رسمن دا خبره تاییدوي چې په وروستیو شیبو کې تند ډیپلوماسي ښایي و توافق ته د رسیدو لپاره کافي نه وي. ایرانی چارواکو دغه راز ویلي چې د ضرب الاجل غځېدل یو انتخاب دی، خو ایرانی ډیپلوماتانو دا هم ویلي چې که خبرې ناکامه شي دوی به د اقتصادي او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره موسکو او پیکینګ ته مخ وروړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په روانو خبرو کې د ګډون لپاره پرون ویانا ته رسېدلی او ټاکل شوی و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم نن د ورځې په پیل کې ویانا ته ولاړ شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل مرکچیان به نن سهار هڅه وکړي چې خبرو ته یو نوی خوځښت ورکړي تر څو موجود اختلافات پای ته ورسوي، خو په ویانا کې ډیپلوماتانو چې د روانو خبرو له جریانه خبر دي ویلي دي چې دا به سخته وي چې یوه موافقه ترلاسه شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له ای بی سی تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې که ایران سره یو توافق ترلاسه شي دی به ملاتړ وکړي. زه ډاډه یم چې که موږ یو توافق ته ورسیږو چې د تایید وړ وي او دا یقیني کړي چې که ایران یو وخت پریکړه وکړي چې اټومي وسلې تولید کړي، دا هیواد به په هغه اندازه د یورانیمو د غني کولو توان نه لري چې د اټومي وسلو د تولید لپاره کافي وي. په دې صورت کې به زه نه یوازې دا چې کانګرس ته قناعت ورکوم، بلکې کولی شم د امریکا خلکو ته قناعت ورکړم چې دا درست اقدام دی. لدې پرته چې ښایي د دې ضمانت ونشي چې ایران به ښایي د یورانیمو د غني کولو د پروسې د دوام لپاره خبرې غځوي، د اوباما اداره به هڅه وکړي چې د کانګرس معترضو غړو ته وښیي چې د خبرو دوام یو درست انتخاب دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په درې اویایمه برخه کې مو واورېد چې د جرګې غړو د ګل محمد د قتل په هکله د دواړو خواو خبرې واورېدې. راځي واورو چې په دې برخه کې جرګه څه فیصله کوي.
دلاور لاله، نه پوهېږم چې ستا دا کاڼی زړه په ګل محمد باندې داسې څنګه نرم شوی دی.
نه یم وروره، ساده کېږم. ګل محمد څه زما د کاکا زوی دی، یامې د زړه سر دی. ویم چې اور ته ولویږي لاس به ملاک ورکم.
نو د جرګې په ورځ د ګل محمد ته څنګه ډاډ ورکوو؟ خواخوږي دې مور سره ښودله. ما ویل داسې نه چې لالا مې په پردۍ بدۍ کې ځان ورښکیل کړي.
ستا مغزه لا زما عمره نه دي پاخه شوي. هوښیاره، لالا دې د پردیو بدۍ نه ګټه کوي، ځان پکې نه ښکېلوي. اے ساده سړیا، وایي د دښمن دښمن دوست دی.
نو ځکه د ګل محمد سره دوستی کړي چې د سعید او مسافر دښمن دی؟ یاره لالا، نو اوس لاس ته ټک ورکا چې د دښمن په کور کې د شومده منګازه شي.
آفرین نعیما، چې دا ګل محمد نه څنګه دکان ته نه دی راغلی؟ لمر وختي ختلی او د ده لا درخ نشته.
هغه خوارکۍ خو به اوس د ډېرو غمونو نه تر غرمې پورې خوبونه کوي.
نه نعیما، که ګل محمد خبر وای چې دلاور خان د بد ورځې دوست بیا ورته راغلی، نو ټوله شپه به ورته ویښه تېره کړې وه.
هغه دی ګل محمد خو د بازار له خوا را روان دی لاله.
ولکه دا په بایسیکل سوار کړي.
سلام علیکم.
وعلیکم
سلام.
ستاسو لکه چې سودا په کار وه، دکان بندو وبخئ.
نه ته مو په کار وې ګل محمده، د یو څو خبرو لپاره درته راغلی یو. ډېر درته ودرېدو.
ښه، زه د لمانځه پر مهال بازار ته په مال پسې تللی وم.
مال پسې بیا دې همدومره راوړل؟
زما د پیسو نه خو اوس هم دا مال ډېر دی، ځکه چې دا صابونونه مې په پور راوړي دي.
دا بده ورځ خو د مسافر د لاسه پته راغلی.
خیر، د مسافر سره به هم وګورو. صبر چې جرګه څه فیصله کوي.
هغه څه چې ته غواړې هغه فیصله به کېږي. د جرګې په مشرانو کې خو زمیم کنه.
هو، او ته باید داسې څو غواړې چې د سید او مسافر نه لاره ورکه شي او تم د ښې ارګا او بارګا خاوند شي.
نو زما نه خو به مشران پوښتنه نه کوي چې ته څه غواړې او څه نه غواړې.
ګوره ګل محمده، مشران که پوښتنه نه کوي نو ته پخپله ورشه ورته وای چې زه دا شرطونه لرم.
څنګه شرطونه دلاور خانه؟ زه خو پوه نه شوم.
ګل محمده، ته د دکان خلاص که خبرې کمې نه دي. سره کې به نو خو د زړه د اخلاصه به دې پوه کړم.
سمه ده.
ونیسې خورې، چای مو در واخلې چې سور شو.
خیر اوسې اخلوې.
نازین ګورې، دا اوس توتان لږ وړاندې که
زر لخت لږ دې توتانو ته هم لاس را وړاندې که.
خیر یوسې، دا د اخلمې.
نازې، خدای دې وزله وکه، بس الله ته صبر کوي نو، او میړه ته دې دعا کوه الله دې پرې ورحمېږي.
امین امین. علی می خورې، خدای دې له داسې درانده غمه وساته. انسان له خپل ځانه بې ځانه کوي.
په کار دی نور کوشش وکړو چې نورو په غمونو وانه وړو. پر تاسو دې هم الله دا غم لنډ کړي.
امین. الله مو دې ترې وساتي. موږ به څه وکړو؟ د چا په ځان غمونه پیرزو کېږي؟
هو بی بی ترورې، ستا غم زموږ نه پردی نه دی، خو وایي شیدو سوي مستی پو کوي. نه غواړو چې نور مو دا غمونه ځیګرونه راوسوځوي.
پوه شو ماجرې خورې، تاسو راغلي یاست چې موږ خپل دښمنان وبکو.
نازي خورې، داسې مه وایه. خدای مو سره مو دښمنان کوه، د هغوی ژوند هم تبا شو. چې هر څه شوي نو په ساوه کې شوي دي خورې.
هو خورې، او موږ او تاسې خو د یو کلي خلک یو. ښځې سره خویندې او نارینه سره ورونه دي. صدیقه مسکین هم داسې ژړه کوي چې له سترګو نه یې وینې بهیږي.
هغه په خپل مېړه وېرېږي. زما په تور بریتو زوی راته وواژه، دوی لا د مکر ژړاګانې کوي او دښمني نه بولي.
هغه به په خپل مېړه وېرېږي. زما په تورو بریتو زوی راته وواژه، دوی لا د مکر ژړاګانې کوي او دښمني نه بولي.
بیبي ترورې، تاسو خپله وایئ چې دا جنګ د ماشومانو په سر وشو، نو دلته دښمني له کومه شوه؟
ترورې، بس نصیب نو، که نو چا چې د دوی لاس اچول لیدلي ټول وایي چې کوم ګزار پکې نه ده شوی. خو د سوک او څپېړې خبره وه، د ده په خپه کې خوییدلې.
هو، دا خبره جمیله م کور کې وکړه چې دا هر څه په خطا کې شوي.
په قصه وکړه په خطا، زما کور خو خراب ګزار لخته. تاسې لا ننګه کوئ.
موږ کوم د چا ملامت او ناملامت نه معلوموو، بس وایو که دا خبره پسې لویه نه کړو د دواړو کورونو په خیر ده.
ښه، تاسو غواړئ چې موږ مسافر وبخو؟ دا د ښځو خبرې نه دي. څه چې نارینه وویل او جرګې پرېکړه وکړه هماغه به کېږي.
بیبي ترورې، که نارینه خپل خیر او شر ته فکر ونه کړي نو موږ خو به یې باید راوګرځوو. بیا ګل محمد خو هم کشر هلک دی، دومره سړې تودې ورباندې نه دي راغلي، نو څنګه د هغه خبره منې او پخپله ورته سمه لاره نه ښیې؟
کشر به وي، خو د دوست سره په دوستۍ او د دښمن سره په دښمنۍ ښه پوهېږي.
نازې، نو په دښمنۍ کې به مو څه ګټه وي؟
وي په دښمنۍ کې لا ګټه چا کړې ده؟ خو ترورې، ستا په کور کې یو دوه نارینه دي، یو د زوی او یو د لمسی. که خبره د دښمنۍ شي، خدای مکه که په دوی څه وشي نو بیا؟
ښه، تاسو زما د ډارولو لپاره راغلي یې؟
نه ترورې، اصل خبره دا ده چې موږ غواړو داسې څه وشي چې دښمنۍ ته لاره هواره نه شي.
موږ سره چې اوس بدي شوې، دغه څوب څوک وایي؟
اکرم خانه، دی موسم که دا پیتاوه خودش داشه دیر خلگی.
اوه، شین تریخ چایم چه ورسروی نو بیا آغا پیتاوه نوم لری.
اوه، او دا پیتاوه جرگه چه پازاد آوا که کمی پریکره کردی دی آغام نوم لری.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
وعلیکم ستری مشای اکرم خانه، نور چوک ندی پاته طول آزر دی او تا دولار خانم خپل پخوانی ادونه خطا زکره. اوس با اصل خبرې ته راشو.
سمه ده ملک صاحب.
ورونو، ښه غوږ ونیسئ. په تېر مجلس کې مو ویلي وو چې مشران به د یو بل سره سلا وکړي او له دود سره سم پرېکړه به کوي. د جرګې غړو دا دوه ورځې د ګل محمد او مسافر په لانجه خبرې وکړې. دا چې څه فیصله یې کړې، اوس به هغه درته اکرم خان وایي.
ژوندی اوسئ ملک صاحب. ورونو، تاسې ټول خبر یاست چې څه وخت مخکې مسافر د ګل محمد ورور تاج محمد یې وواژه. په دې خاطر چې مسافر د تاج محمد د وژلو نیت نه درلوده، نو سخته پرېکړه مو نه ده کړې.
خان صاحب، زما د ورور د مرګ نه به سخت بل څه وي؟
ګل محمده، تا آرام شه، خبره تر پایه واوره.
نو د دې ګناه په خاطر مسافر باید ګل محمد ځینې شرطونه ومني.
ځینې شرطونه نه، زما ټول شرطونه باید ومنل شي.
خدایو کې چې انصاف پکې
غواګ ونیسی. مسافر به د خپل جایداد څلورمه حصه ګل محمد ته ورکي، دویم دا چې څلور غوی به ورکوي، او دریم دا که څوک د جرګې پریکړه نه مني نورم ځان ملامتوي.
اکرم خان بل څه نو
نور به نه څه وي؟
یو بل څه هم شته. د دې لپاره چې دا دښمني او غم په دوستۍ او خوشحالۍ بدل شي، د جرګې د ټولو مشرانو په صلاح دا پریکړه هم شوي چې مسافر به ګل محمد ته خپله لور ورکوي.
دا څه رقم فیصله ده؟
خدای دپاره، زه خو په کور کې ناسته لور نه لرم.
زه نه منم، دا څه ډول انصاف ده؟
دا د جرګې پریکړه ده چې سپاره ورکي. موږ مخکې داسې فیصلې کړي دي او منل شوي دي.
هو دلاور خوي،
خدای دپاره څنګه یې ومنم؟ وایم زه خو په کور کې ناسته لور نه لرم.
پرواشی تو خو یو څه ووایه، ولې ژاړې؟ چوک کې داسې کتار روانې دي. ګل پری، پرواشی نه ته پوښتنه وکړه چې ولې داسې پر انګټ ژاړې؟ زموږ زړه راډک، مورې څه ورته ویلې که ولې؟
نه
پرواشی، خو د کور کار کې ډېره چالاکه ده، سکینه به ولې ورته څه وایي؟
پرون جرګه کې جرګه کې زما در مسافر ته ویلي وو چې ته به د لور ګل محمد ته په بدو کې.
نو ولې ته ژاړې؟ تره دې کله په کور ناسته لور لري چې ته ورته ژاړې؟
خو تره مې پلار ته بېګا وویل چې زما لور نشته، ته د خپله لوره.
تره دې غواړي د جرګې پرېکړه ومني او تا
منلې وې خواته، او دا خبره بله خواته چې غواړي وریره دې تره په بدو کې ورکي.
پلوشی بس که، هغه د صدیقه تینداره دین راغله.
زه گوم چه راغله، زلخ سی که داس وشی زه بس گوم.
زلخ تی ولی خوی گونه ورده کوای، خود رای دی ده مارک او در جوان خبره ده، ورور خو به دوم را خور سره کوی کنه.
نمرست خدا سی نبی صدیقه تروره.
زلخته تاسو پلوشه لم کوی، دا ښه کار نه کوی.
تنداره تو خو د ځان دپاره داسې خبرې کوې، ما ستاسې ټولې خبرې سهار واورېدې.
پلوشې ته مه ژاړه، خدای به یوه لاره پیدا کړي، داسې لاره چې د یو جرم سزا بل ته ور نه کړل شي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په فکر په جرګو کې د دینی عالمانو مسؤلیتونه څه دي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
قدرمنو اوریدونکو سلام. یو ولوستي یا باسواده مور د اولادونو په روزنه کې څومره مرسته کولای شي؟ که یو مور نالوست وي نو اولادونه به له کومو ستونزو سره مخ وي؟ په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی درته وړاندې کوم، په همدې موضوع غږیږو. خو په سر کې له وږمې رشیدی د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست د UNHCR یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په مرسته
د کندو خزو د پیاوړتیا په برخه کې یو پروژه په لاره اچولې ده. د پکتیا د خزو چارو ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له پیل کېدو سره به دېرش تنه کونډې مېرمنې د څلورو میاشتو په موده کې د خیاطۍ زده کړې پیل کړي او بیا به په مستقل ډول کار پیلوي. د یو بل خبر له مخې تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې په نوي حکومت کې د افغان مېرمنو د سیاسي ګډون په موخه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د پیاوړتیا تر عنوان لاندې یوه ورځنۍ غونډه جوړه شي چې د افغانستان لومړی مېرمن رولا غني به هم پکې ګډون کوي. دا غونډه د افغان ښځو شبکې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د اوسلو سولې څیړنیز مرکز او د امریکا د جورج ټاون پوهنتون لخوا جوړیږي. د ناروې د سفارت یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د دې غونډې له جوړولو نه دا دی چې د ښځو حقوق، ښوونه او روزنه او په نوي حکومت کې د ښځو پر سیاسي ګډون تمرکز وشي. درنو اوریدونکو، ښځه د کورنۍ د هستې حیثیت لري چې ټوله کورنۍ پرې راڅرخي. په کورنۍ کې مور تر نورو ډیره د خپلو ماشومانو د پالنې او روزنې مسؤلیت لري، خو مور خپل مسؤلیتونه هغه وخت ښه سرته رسولی شي چې لوستې وي. لوستې مور کولی شي خپل ماشومان په ښه توګه وروزي، تیا ښوونې او روزنې او د ژوند نورې برخې په ښه ډول سنبال کړي. خو په ګڼو کورنیو کې څوک د ښځو زده کړو ته دومره ارزښت نه ورکوي او زده کړه یوازې نارینه ته ځانګړې کوي. پیل به له تعلیمي برخې وکړو. که یوه مور لوستی ووسی، نو خپل اولاد سره د هغو په درسونه کې څومره مرسته کولای شي. یو تکړه ماشوم د خپل مور کیسه راته کوي.
زمان شریف ده، زما مور چې دا بسواله ده او موږ چې کله مکتب ته ځو، مخکې له دې چې مکتب ته لاړ شو موږ خپل د درسونو امادګي نیسو او هغه سره ډېره مرسته کېږي. موږ ته په دوا ورکونه کې پوهېږي چې موږ څرنګه دوا راکوي او یا ډاکټر ته موږ بوځي او موږ ته ښه خواړه راکوي. که زما مور باسواده نه وای نو دا زما ژوند به دومره ښه وای.
که چیرې د یو ماشوم مور نالوستې واوسي او پلار یې په ګټې وټې پسې سرګردانه، نو د داسې مور او پلار زوی یا لور به له داسې مشکل سره مخ وي.
زما نوم وحید ده، د څلورم ټولګي د سید جمال الدین افغان زده کوونکی یم. زما مور سره بې سواده، کله چې ما ته ښوونځي کې کورنۍ دنده راکوي او مور مې پرې نه پوهېږي او زه نشم حلولی، پلار مې په وظیفه کې کله سره راشي هغه ستړی نشي کوی.
لیکوال او صاحب نظر ډاکټر محب الله ازغم وایي چې زموږ په مکتبونو کې د زده کوونکو شمیر زیات وي او ښوونکي هر زده کوونکي ته رسیدګي نشي کولای. نو که یو مور لوستې ووسي، د نیم مکتب هومره مرسته ورسره کولای شي.
که مور باسواده وي، تعلیم یې کړی وي، هغه ماشومانو سره د مکتب له پیلېدو مخکې درس شروع کوي، الف بی ور زده کوي، حساب ور زده کوي، ځینې نور شیان چې ضروري دي هغه ور زده کوي. نو ماشوم چې کله مکتب ته ځي، وار له مخکې ډېر شیان یې زده وي او د مکتب درسونه ورته اسانه وي. بیا چې مکتب ته هم ځي، مور ورسره کورنۍ دندې په اجرا کولو کې مرسته کوي شي. زموږ تاسې په ښوونځیو کې د زده کوونکو تعداد زیات وي، ښوونکي نشي کولی چې ټولو شاګردانو ته په کافی اندازه ځان ور ورسوي. مور دغه تشه پوره کولی شي په کور کې که دا باسواده وي، هماغه درسونه ورسره تکرارولی شي.
لیکوال او ژورنالیست انور وفا سمندر وایي چې میرمنې لوستې ده، نو ډېر ښه ماشومان یې روزلي او اندا چې د همدې لوستې میرمنې له برکته یې یوه لور اوس د پوهنتون استاده ده.
د ما میرمن چې ده، هغه څه نا څه لوستې ده، ولې ډېر ګلالي ماشومان یې راته روزلي دي. زما مشره لور پوهنتون یې ویلې، اوس پوهنتون کې استاده ده. بې له شکه سواد، زده کړه او لوست یو امتیاز ده د یوې میرمنې لپاره. زه هغه میرمنو ته چې دغه شیبه د ما غږوري او دوی مثلا د څلوېښتو کلو په عمر، د پنځوسو کلو په عمر، ولې دا کتاب قلم نه پېژني، دا کولی شي. په دې کې هېڅ شرم نشته، دا دغه فرصت لري چې په یو کال کې دغه نهڅه زده کړي، چې حداقل اول څه شاګرد سره یو څه شریک کړي.
لوستې مور کولی شي خپل ماشوم ته د ښوونځي په اړه یو مثبت ذهنیت ورکړي او هغه ویره چې ماشوم یې له ښوونځي نه لري له منځه یوسي. ډاکټر محب الله ازغم وایي میرمنې لوستې ده، نو ځکه یې څلور کلن زوی لیک لوست کولی شي.
زما کشری زوی څلور نیم کلن دی، دا اوس د افغانستان ټول ولایتونه پیژني، په نقشه کې هم ښودلی شي او د نړۍ په نقشه کې شپږ واړه قاری پیژني، بار اعظمونه پیژني، حساب یې تر شلو پورې زده کړی دی، دا اوس د دوو زرو زده کړی، دغسې قرار قرار لګیا دی نورم، او د کتاب له مخې الفبې تریې پورې پیژنی. نو زه اوس ډېر هیله من یم چې دغه ماشوم چې شپږ کلن شي د خیر او مکتب ته لاړ شي. زه فکر کوم چې دی به د اول صنف کتابونه یې ټول زده وي. حتی نیت لرم چې اول صنف ورباندې ونه وایم، راسم دویم صنف ورباندې شروع کړم. هماغه مور یې ده چې هم د کور کارونه کوي او هم ماشومانو سره دغه درسونه وایي.
اٹلان دے زمانی دی بٹا پکے دے میں وندے سمر پریخی افسانی دی تا آنائے دے دے خورے تا اتر ملالی تو اگماد گلابونو
نړی کې هر کال پر صابون د لاسمینځلو ورځ لمنځل کیږي. څو کورنۍ وو پوهوي چې زیاتره نس ناستۍ او نورې ناروغۍ حفظ الصحې ته د نه پاملرنې له کبله رامنځته کیږي او د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. کله کله د نالوستو میندو د بې پامۍ له کبله د هغوی ماشومان د مرګ کومې ته غورځي. د ننګرهار اوسیدونکي ګلالۍ د همداسې میندو کیسه کوي چې ماشوم ته د واکسین ورکولو په ارزښت نه پوهیږي او خپل سر دواوې ورکوي. ګلالۍ وایي،
زه تاسو ته د سترګو لیدلې حال وایم چې زموږ په کلي کې یو بې سواده مور واسې د واکسین په اهمیت باندې نه پوهېږي، نو خپل ماشوم ته یې واکسین نه وکړی. دا ماشوم یې البته د فلج لامل سوی و. زیاتره مورګانې سي کله یې ماشوم مریض سي د بې سواده مورګانو هغه دوی ورکوي سي دوی هیڅ نه پیژني.
قدرمنو اوریدونکو، منصوره یو نالوستې مور ده او وایي چې زه د ړندې غوندې یم، په هیڅ شي نه پوهېږم، خو د لوستې مور اولاد پاک سوتره او روغ رمټ وي. تاسې ورته غوږ شئ. زه یو نالوستې مېرمن یم، د ړندو په شان یم، یو درملتون هم د لوحې له مخې نشم پېژندلی. د بې سواده مېرمنو ژوند ګډوډ وي، کور او اولادونه خیرن وي، خو لوستې مېرمن خپل ماشومان پاک ساتي، تعلیم و تربیه ته فکر نیسي، او دا ټول د درس نتیجه ده. ډاکټر زغم هم وایي چې تعلیم یا زده کړه یوازې د یوې مور معلومات نه زیاتوي، بلکې په دې هم پوهوي چې ماشوم ته په کوم وخت کې څه ډول خواړه پاخه کړي، د خپل او د ماشوم د پاکۍ خیال څنګه وساتي. ښاغلی زغم وایي،
د تعلیم وظیفه یوازې دا نه ده چې د انسانانو معلومات زیات کړي یا پوهه یې زیاته کړي. باسواده مور په خپله هم په حفظ الصحه پوهېږي، د کور په ښه ترتیب او په نظافت او په سلیقه ښه پوهېږي، د پخلی په حفظ الصحه پوهېږي چې څرنګه خواړه په صحیح لحاظ سم پاخه کړي، د ماشومانو په نظافت کې پوهېږي، چې ماشوم څنګه پاکي، څنګه یې پریمینځي، څنګه یې نوکان ونیسي، کالي یې څنګه پاکي. نو د باسواده او بې سواده ترمنځ ډېر توپیر وي.
کله چې د تعلیم خبره یادیږي، نو تربیه هم یو ځای ورسره یادیږي. د روانشناسۍ له مخې که کوم ماشوم په ماشومتوب کې ووهل او وټکول شي، نو په راتلونکي کې به هغه یو عقدایي او سغزړی انسان وي. سمک په ټولنه کې اوس هم دا اصطلاح کاریږي چې کډب نه وي ادب نه وي، خو اوسنیو تجربو او علم دا خبره ناسمه ثابته کړې. نو چې کله یو مور نالوستې ووسي، له داسې معلوماتو به څنګه خبره شي؟ پروانه د داسې یوې نالوستې مور کیسه کوي چې هغه د چا خبره خپل اولاد پوزې ته راوستې.
دا د مونږ په کلي کې یو دانه ښځه ده، بې سواده ده، ځکه چې ماشومان تربیه کېږي له مور نه تربیه کېږي، له چا نه تربیه کېږي؟ اوله تربیه له موره ده. هغه بیا باسواده نو بیا خو بیخي ښه ده، او که بې سواده نو لاړل تباس له جامې ته خراب وړاندې شو. نو زمونږ په کلي کې ښځه وه، له ماشومان بې سواده وه، ماشومان یې بیا هغه راغلل، یو ایران ته تښتېدلی زمن یې، او کله بیا پوډرې شوی ده، غلاوې ته کوي، درد یې سر دې دی ده، د جامې بار یې دوړ شو، چېرې چې غلاوې کړې دي ته هغه راځي، چې زوی دې غلاوې کړي، او داسې ده، اوسې ده، او داسې ده، دې سره مشکلات کې گرفتار ده. لورګانې هم دغسې خورې واړه سن کې واده وکړه، اوس مشکلات دي، مشکلات دي.
د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي چې یو لوستې مور په مختلفو برخو کې د بیلابیلو مشکلاتو په اړه مطالعه کولای شي، او بیرته د خپل ژوند تجربو ته په پام سره د اولادونو په روزنه کې کارولای شي.
هغه میندې چې باسواده دي، د ماشومانو په روزنه کې ډېر رول لري، په دې چې دوی کولی شي مختلف کتابونه مطالعه کړي، ډېره مطالعه ولري. دا هم د صحت په برخه کې، د تعلیم و تربیې په برخه کې، د هغوی صحت ته ډېر متوجه وي، د هغوی نظافت ته متوجه وي، د هغوی روزنې ته متوجه وي. کولی شي چې د هغوی په درسي مسایلو کې کومک وکړي، هغوی سره د مکتب نه راځي کور کې، هغوی ته وظیفه ورکوي شاګردانو ته چې دا باید په کور کې کار شي. عاطفي ده نظر نارینه و ته، اگر چې پلار هم مهربانه وي، مګر مور زیاتره مهربانه وي، د اولادونو ته ډېره نږدې وي.
د د لوګر اوسیدونکو لیمه چې خپل زده کړې کړې ټولنې او کورنۍ ته د باسواده میرمنو په ګټو خبرې کوي او وایي لوستې میندې ماشومان ښه روزلی شي او په راتلونکي کې به یې ماشومان له مثبتو بدلونونو سره ژوند کوي.
کله چې یوه مور باسواده وي او کله چې یوه مور باسواده نه وي، د دې فرق د دوی د اولادونو ترمنځ ډیر زیات وي. یعنې هغه ماشوم چې باسواده مور لوی کړی، هغه په اجتماعي اصول باندې پوهیږي. د دې ماشوم به خامخا ټولنې ته یو الګو تقدیمیږي، یو ستر شخصیت به وړاندې کیږي، یو مثبت شخص به وي. نو هغه معقوله به ډیره پر ځای چې وایي یوه باسواده ښځه نسلونه تغیرولی سي.
ښاغلی وفا سمندر هم وایي چې لوستې مور خپل ماشوم ته یو ښه ټولنیز ذهنیت هم ورکولی شي.
او لوستې مېرمن دا امتیاز هم لري چې له خپل ماشومانو سره مرسته وکړه چې ټولنیز حالت او برخورد او چلند ولري. یعنې ټولنې سره همغږی وي، له ټولنې سره حزم وي او د ټولنې لپاره یو ګټور غړی واوسي. دا امتیازات په لوستې مېرمن کې دي. کلوست میرمن د دې کورنو ترڅنګ چې دې لوست کړی دا زده کړی کړی دا کولای شي خپل ماشوم د طبیعي اجتماعي کلتوري عوارضو په وړاندې بیمه کاندي او د تا یو ډول ذهني حسي او رواني سمبالښت ورکا.
عزتمند اوریدونکو، نیمه نړۍ همدومره وا، تر بیا مو الله عمل.